په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او ومورس خلنده خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د مګنیټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکې زهرا انجویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلې جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
این جایزه در شرایط بر ما اهدا میشه که آزادی بیان و
دا جایزه ما ته په داس شرایطو کې راکړل شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زارا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤله ده زیاتوي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلې جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووته او اوس په لندن کې دېره ده. د مګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږکال پر افغانستان سربېره د امریکا، کاناډا، روسیې، آذربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تیرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هیواد و. په تیر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي اتشې ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د پاکستان پنجاب ایالت د پراخ لوګي له امله پرون جمعه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړ او په دوو سترو ښارونو کې د سوداګرۍ پر چارو بندیز ولګاوه. زهرجنو لوګیو او دړو لڅوونیو رئیس د دې ایالت یو لوی برخه پوښل چې له عملی نږدې 2 میلیون وګړي ناروغه شوی دی. د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم اورنګزیب پرون په یو خبری غونډه کې په دې ایالت کې د بیړنۍ روغتیایي وضعیت د اعلانولو په مهال د دغه مخ په زیاتېدونکو بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د ځینو اقداماتو یادونه وکړه. د روغتیایي کارکوونکو رخصتي لغوه شوې، ټول تعلیمي ماسې تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې او رستورانتونه بند شوې دي. میرمن اورنګزیب وویل لوګی اوس یو ملي ناورین ده. د لبنان د حکومت سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون جمعه له ایران څخه وغوښتل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو اوربن په یقیني کولو کې مرسته وکړي. داسې ښکاري چې نوموړی غواړي ایران له خپل ملاتړ برخمنه حزب الله ډله چې امریکایي یو تروریستي سازمان بولي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لس کې شامله کړې، دې ته وهڅوي چې یوه جوړجاړي ته غاړه کېږدي. داسې یوه جوړجاړي ته چې په ترڅ کې ښایي له دې ډلې وغوښتل شي چې د اسرائیل لبنان پولې ته له نږدې سیمو ځان شاته کړي. په داسې حال کې چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي جګپوړې سلاکار او د ایران د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجاني د خبرو لپاره لبنان ته تللی، د دې هیواد چارواکو وویل چې د امریکا د اوربند وړاندیز حزب الله ته سپارل شوی چې هدف یې د اسرائیل او د دې ډلې ترمنځ د درې میاشتنۍ جګړې پای ته رسول دي. ایران چې د لبنان د حزب الله اصلي ملاتړی دی له لسیزو راهیسې دا سخت دریځه ډله تمویل او تجهیز کړې ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه چې په غزه کې حزب الله ملاتړي حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي برید وکړ او اسرائیل په وړاندې غچ اخیستونکې جګړه پیل کړه، له هغه مهال رئیس د حزب الله او اسرائیل ترمنځ شخړې پیل شوې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټلیفوني خبرو خبر ورکړ. خو د دې بیان له خبرې دوه سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وخوت. ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زیلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې راهیسې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 15:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري.
اساسي او بشري حقوق. درنو اوردونکو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علم ظریف ستانکزی. استاد، په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې، یوې ټولنه کې، دغه مطبوعات که هغه صوتي دي که هغه تصویري دي، دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري؟
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله د اساسي حقوق ګڼل کیږي، له همدغې کبله داسې د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوې ده او داسې لیکل شوي دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده، او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا زما تاسو ته وکړه یا دغه متن زما تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، 3 ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره، او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي، هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې ما تاسو ته ارزو کړو، دغه مسائل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو له خوا نه او د بیان د ازادي له خوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډېر اړین او ډېر مفید واقع کېدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې ما ارزو کړو په ټولنه کې.
بله، لدری کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. دره تو وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته کا، خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي. یعنی دغه اصل ته معتقد سي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي، او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کېدای سي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومت خدمتداری په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانسي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې دغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنام لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوی سي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونی ده، مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دا څه اوس بندې دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسی اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمه خبره ته مو اشاره وکړه. راځي اول درې نکتې ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای شي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای شي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه نه کې دا کېدای شي مشروع استفاده هم تېر اوسي، غیر مشروع استفاده هم تېر اوسي. هغه مشروع استفاده چې ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول شوې ده، نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال شي په ټولنه کې، هغه مثبتې نکتې دي لکه تاسو سورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همداراز تاسو ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه وي اما کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري، کېدای شي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډېر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې که له خپل مسلکی کار څخه راته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعات او کلتور په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسې، دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به تخلف کوو هغه تخلفاتو په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود اما مثبت نکتې هم وې، لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوي وو چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف وو، حد و حرمت او افتراء په اشخاصو باندې وو، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین او تحقیر، دا ټول ممنوع نشرات مخابراتو اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعض مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یوه ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي هغه کوی سي چې رسنۍ دي چې هغه برملا کوي او د قانون په تطبیق کې بېرته هغه اولې خبرې ته خپل راګرځم چې د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقې سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړه که به د دوی حق دفتا نه ورکول کېده مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار او غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي، سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د څنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده چې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کېږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه چې هغه په ټولنه کې کچېرې د وګړو حقوق نقضیږي دغه رسنۍ دي چې د هغو حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خپرونو له طریقه څه په چاپي ډول اوسېږي په صوتي ډول اوسېږي او یا په تصویري ډول باندې اوسېږي دا رابرملا کوي، نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه رابرملا کېږي او حتی دولتونه ده ته چې کېږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه اداره کې نقص سوي دي د هغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدی سي چې رسنۍ ازادي اوسېږي. البته ازادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کل ازادي اوسېږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا رابرملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت که همدا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالې وي خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم ونسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د ده انفاذ د قوانینو استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نورې نړۍ نه مجازانه ده. په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده، د هغو په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هرې برخه کې چې د اسلامي شریعت دی منابع و حیثه سی مصالح مرسله ده دی مصالح و جمله نه سی پتولنه که مصلحتونه و سی جاب که سی پا هر برخه که موکه باید قوانین و لرو ده قوانین لکه پخواه سی پا افغانستان که منبع اسلامی شریعت دی افغانستان مشروع دود و دستور و دی دغه مسائل و پر برسط بانده ترچو قوانین برخه انفاذ او استمرار پیدا نکلی نو طبیعی ده سی هر برخه که بستونزی وجود لری. یوازینه لاره دی ده دا د سه په هر برخه کې قوانين وجود لري، هر څوک په خپل محدوده دي حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده دي مکلفیت باندې پوسی، او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو، او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وک، او قوانين خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغه مطبوعاتو له طریقې د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو، او ورته برنامه او خبرونه ولرو، تر څو دغه خلکو کويسي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په چوکاټ کې په ټولنه کې اور باندې پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانين وجود نه لري، نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده. نو بنا ان ضروري ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغوه نه صرف نظر وکړي، او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنا ان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون پر رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې اره رسنۍ ګان شمیر کارکونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي، او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته نه رسیږي. البته دا د دوی خپل خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا خوښه خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه، یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی، درس ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړې، کار یې کړی ده، مګر اوس د رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې عقله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې تحصیلي برخه ایجاد شوی، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوی، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوی، چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده. کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي دغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دې لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي، او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دي کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي، د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني، او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د دې زمينه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبوک توشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې، د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسی، سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلې ده، نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکار شي.
مسئول کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسی؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده، او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعدول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده، او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده، او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې ښودل شوی ده. نو بلان دی دغه د بار د پخپل وګو باندې سیکل اخلي په طبيعي د سپټولنه کې د وګړو حقوق ته باید ځانګړې توجه وکړي او د حقوق باید ورته ماده کې او د حقوق لپاره زمینه برابرې کې بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده سي ستراتیژي پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري د ښې حکومتداري یو بیلګه ده په اوسني عصر کې او د اداري اصولو له لحاظ نه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي سي ستراتیژي پلانونه قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پانتون د حقوق د پانزي خانای استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرزه کې چې از علام مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابول. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځنده آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معادلی په اړه بیا پوښتنې سختې کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلق پختي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي. او اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي. دغسې قومونه الله تعالی هلاک کړی دي او دغسې نظامونه الله تعالی نه پرېږدي. هغه که هر څومره اسلامي نظام وي چې نظام ته د اسلام نوم ورکړي او ځان ته د شریعت نوم ورکړي، چې عدالت پکې نه وي هغه نظام نه پاتې کیږي. په دې حق لا ډېر ځلې به تاسو اورېدلی وي چې هغه نظام چې هغه عادل وي، هغه که کافر نظام وي، هم الله تعالی د هغې حمایت کوي.
او هند سره یوه اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې اوسنۍ اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلای به هم د زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وغوښتل کېږي. دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندونه ده. د هند او افغانستان په ګټه ده چې سره باید اړیکې پراخې شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو دغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بل غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټز به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغري. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړه چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عمل کېدو وخت را رسیدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غیږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګورې دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې عمر مخکې د سی آی ای معاون ځي قطر ته یا ځي بل هیواد ته او هلته د طالبانو د استخبارات له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري یا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی په داعشیان په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونه کې دی په دغه ځایونه کې دی تاسې ورسي ووژني. نو د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغه مختزی سوچی دو دوی گتی پکشی کیمی.
پا هم دی اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د امنیتی ستراتیجی کو چارو شنون که ډاکټر نجیب ننګیال را غږه ولی دی. ننګیال شیف سری مشهی، طالبانو تا د ترمپ د بریا پیغامونه ستاس پاند چه دی؟ داغه احتمالی کابینه کې ویل کیږي چې اکثر یې د طالبانو ضد تیری دي.
سلامونه شنواری سپتا ستاسو د باسکتون کوته. زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې باید فشارونه ډیر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګری و ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو یې اوس فعلاً د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی. دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري، د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګ کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغه یې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو دپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي، چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړلی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي. د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بلې، همداسې د ملي امنیت صلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات د مشر دی، د هغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دا هم منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوه تړون تدبیر ته مراجعه کیږي که نه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاسه ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوی خپل جامد تګلاره چې دی، جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله، بلکې لغو اعلان کړي، نو دا شی سختوي چې د دوه تړون ته بیرته مراجعه وشي. ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوه تړون ته ډېر اشاره نه کوي. نه، حال دا چې د دوی په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا لپاره، چې امریکا دې په دې مسله کې خپله انګیج شي یا خپله دې ځان مصروف کړي. او په کور دننه که طالبان داسې یو پروسه پیل کړي د افغان سیاسیونو سره، شاید خطر یې د خپل ځان لپاره هم کم کړي، د افغانستان لپاره هم کم کړي.
نو ننګیا شه د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی. اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ، آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیلزاد د ډېر سخت انتقاد لاندې پاتې شوی دی په تېرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته دنه پوښتنې شوي دي، او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی، که څه هم خپل ځ خلیزه ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وښیي، ځان تړلی وښیي د افغانستان د قضیې سره، او بیرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگټن ډی سي کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی، وایم هغه ډیر منفي دی، او دا به د لپاره ډیره مشکل وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې، د دغو خبرو امکان ستاسې لنده څومره شونه دی؟ که دا هم اسی خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوړي.
دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې و، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نه شي، سم تعامل طرف ته خبره لاړه نه شي او اړیکې خرابې شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري، دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات شته، خو دا د هوایي لارو نه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسي. کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپاه پاسداران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي او اړیکې خراب اوسېږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي، نو معلوم به شي. خو تروسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري، او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي، او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دعاګانې کولې هغه کمالا هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنې دغه څه وو چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خاطر.
خو ننګیال صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښودله. هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستان نه وي وتلي. مونږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې ته غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. او دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل شوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوهی تړون امضا کړ، د دوهی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل شوی. د دوی په دغه موده کې دا د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ورباندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونیسي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی ننه وتل. هغوی به زه خپله زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وای. یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي، طالبان به یې برخه وي، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون یې وو د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې خارون تر نوته لارګینی وو او د افغانستان خلکو باندې ظلم کوي. یو پراخه بشري فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم که دغه نه وه برخورد شوی وای، ځکه دی وایي په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې او په دغه ناول د افغانستان په پرېښودو کې دخیل وو، هغه دې په لومړۍ ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه ووتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت ته صدمه ورسوله، دی د هغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزاد مسله مطرح کېږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو ته حوصله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزاد یو ملکي سړی دی او هغه ته به بیا څنګه دی حوصله وکړي؟ که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو د هغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. یا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کړي. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه د بیا عمله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلی و، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کی څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نه شوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلی او درې کاله زندان کې له تېرولو وروسته د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه ویشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی یې بې ګناه و. وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقوي. دوی وایي له تیرو دریو کالو راهیسې د ودونو په موټرو، د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یو ورځ هم قصاص نه شول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو هغه تعالی هغه نظام هلاکوي، هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیلې یوې ښځې غلا وکړه او بیا هغه قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه که سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا خو زموږ دپاره د شرم خبره ده که چېرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډېر سخت په غوسه شو او رنګ مبارک یې تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا یې وویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغوی په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول او بیا یې قسم وخوړ که چېرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکړي نو زه به د هغې لاس غوڅ کړم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو دپاره نه وي، عدالت به دا وي چې په اشرافو او په خواصو او په عوام او په ټول یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره من ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي، په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي، معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. د غراز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسم یوځي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغلنجري وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومې حوضې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژلی او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یوه میاشت وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې وزوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې. او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاریونوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د صف ته بیولو هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی، او دغه طالب عسکر نیول شوی، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرې وونه کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوې ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده، او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس ہندوستان ہیواد افغانستان دا پارا فلتون پلکڑی دی یا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه داده چې دا د غرب خو نه هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکړه. نو کېدای شي داسې یو برنامه، خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي، دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدی و صنعتی هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري، او له افغانستان سره همیشه بلایوازې مرستې کړې دي، او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده، او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تاجران هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده، او دا یو فرصت ته دی. فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه یو ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله سوی که ولو که غیر رسمی و غیر رسمی اگر پرست پیزانده لیک او کنی خو پده که نور دی سیمی هوادون هم حسول کیگی او دی هم رزیل افغانستان سره اڑی که جوڑی خوصد پا دیپلماتیکو چارو که چه پا طول که دی دوار هوادو پا گرطا دی افغانستان پا حسینان که دیر پا گرطا دا چه دیر زیاد سنزی خوصد اقتصادی و سیاسی دا با حل کیگی اتا با امنیتی مسائل که با هم نور هوادو مداخل مخنیوائی با هم کیگی او دی افغانستان پلای با هم پا زیادتار و مجالس که دگردون لپارا وقتل کیگی چه دا پخپلا دی هرلی که پا خوالی چاگ دوارا دا.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړې دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بلخوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررۍ نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت دی او ګوندیانو دا غوښتنه ده په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم چې ملکه او تاسو مسؤول چارواکیو افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که زه به م ډېر فضا به ولم سو ما صرف داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي. هغه خلک لاړل څو په هندوستان کې کېناستل، څو غربیانو ځان سره یوړل، پرمانې پیسې واستې، تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه یې خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپله اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي او خپل اوسني مجبوریتونه د له نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامې لرلې او ټوله ستونزه ورته دغې حلقې جوړه کړې وه، تر دې چې د احمد غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستوي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. د نن مخکې چین د پاکستان سیټلایټ له ځان سره سپوږمۍ ته خېجولی او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکه تراسته بولی خو بل خو د آیلند یو څلورش کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپی لپاره د جوړکړي ماشين له برکته د 2013 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپی کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان د اخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان د اخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپي وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلندي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ $8,000 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د ازادۍ لپاره چپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام دا غلام نور تیر شا اللہ منا دی غم جن کل یا کم جانا دا غم جن شاعر نور تیر شا نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی پہ تو جل غشی دی نہ جڑی گم نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی پہ تو جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی پہ تو جل غشی دی نہ جڑی گم مرکا دو